کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. د ازادي رادیو دا غرمنۍ خبری خپرونه ز نور یاس نوري وړاندې کوم. په پیل کې لاند خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېرې ورځې بیان مهم بللی او ویلي دي چې نړۍ په یو غږ له طالبانو غوښتي دي چې د افغان ښځو او نجونو د محدودیت لګولو له پالیسۍ د لاس واخلي. ښاغلی ویست په یو ټویټ کې دا خبره کړې او دغه راز ویلي چې نړۍ دغه راز غوښتنه کړې چې بشرپاړه لوبغاړي د خنډ پرته لاسرسی ولري او پر اقتصادي ثبات یې د دوامداره هڅو خبره کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو هیوادونو پرون په یو بیان کې له طالبانو وغوښتل چې د ښځو او نجونو د بشري حقونو د محدودولو له پالیسۍ لاس واخلي. د امریکا، استرالیا، هند او جاپان مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک ټینګار وکړ چې وایي د افغانستان له خاورې باید د هیڅ یو هیواد پر ضد د ګواښ لپاره کار وانخیستل شي او نه هم د ترهګرو د پناه ځای او روزنې لپاره وکارول شي. دا خبره د دغو هیوادونو مشرانو د جاپان په پلازمینه توکیو کې د غونډې د پای په ګډه اعلامیه کې کړې ده. دغه مشران له افغانستان او نورو هیوادونو ته د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د امریکایي چارواکو په ګډون یو شمېر لورو دې ته اندېښنه ښکاره کړې چې ښایي له افغانستان نورو هیوادونو ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش او القاعده ګواښ متوجه شي. د ګجرات ټایټنز لوبډلې چې نومیالي افغان بالر راشد خان پکې لوبیږي د آی پی ایل یا د هند کرکټ د پرایمیر لیګ فاینل ته لار ومونده. ګجرات لوبډله د ارجستان رویالز پر وړاندې په دې لوبه کې د کپتان هاردیک پانډیا او د جنوبي افریقا د توپ وهونکي ډیوډ میلر د 106 منډو او په دوهمه پاړۍ کې د راشد خان د بالینګ په مټ چې په څلورو اوورونو کې مقابل تیم ته یوازې 15 منډې ورکړې بریالی شو او فاینل ته ووته. روسیه د اوکراین په ختیځ د پراخو بریدونو لپاره دې سیمې ته د ځواکونو او تجهیزاتو لیږلو ته دوام ورکوي، چیرې چې ځواکونه هڅه کوي د سیمې پر دو ښارونو اوکراینی ځواکونه په دو ښارونو کې اوکراینی ځواکونه محاصره کړي. په عین حال کې کیف خبرداری ورکړی چې اوکراین د خپل بقا لپاره له یوې جګړې سره مخامخ دی چې کیدای شي برخلیک وټاکل شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وویل په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې بریدونو ته شدت ورکړی، د دونباس وضعیت به ډیر سخت وي. متحده ایالاتونو پر روسیې د بندیزونو په دوام د هغه معافیت د نه تمدیدولو پریکړه کړې چې په اساس روسیې د بانډونو یا ارزښمنو پاڼو خاوندانو ته د امریکایي بانکونو له لارې پیسې ورکوي. د امریکا د خزانې وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي د بانډونو په بدل کې د پیسو د پرې کولو لپاره د روسیې جواز چې د اعتبار موده یې نن ختمیږي نور نه تمدیدوي. موسکو د دې جواز په وسیله کولی شوی د خپلو پورونو سود او نور لګښتونه پرې کړي او د دیوالیه کېدو مخنیوی وکړي. د دې خبرونو او نور مطالبو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. د امریکا، استرالیا، هند او جاپان مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک ټینګار وکړ چې وایي د افغانستان له خاورې باید د هیڅ یو هیواد پر ضد د ګواښ لپاره کار وانخیستل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو بیان کې له طالبانو وغوښتل چې د ښځو او نجونو د بشري حقونو د محدودولو له پالیسۍ لاس واخلي. پر ښځو د فشارونو که دغه لړۍ دوام وکړي، ښځې به نور له څه ډول محدودیتونو سره مخامخې شي؟
که په همداسې شکل باندې بحران ادامه ولري، نو زه مطمئنه یم چې د موږ د 40 کلن پرمختګ چې موږ ترلاسه کړی و وروسته تګ کوو.
په غزنی کې د نجونو د یو ښوونځي ښوونکي چې وایي په رضاکاره ډول نجونو ته زده کړې ورکوي ورسره هیڅ ډول مرسته نه کیږي.
په وزارت معارف کې ثبت ده نتایج جدول نتایج ټول هلته پراته دي، خو سر دغو هم کمبود کې استادانو د معلمینو هم لرو.
د اوکراین د جګړې له وروستي حاله مو هم خبره وو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه هم مه هېروئ.
تر دې شیبي د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په امراسته وړاندې کوم. مخکې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې د امریکا، استرالیا، هند او جاپان مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پرېکړې لیک ټینګار وکړ چې وایي د افغانستان له خاورې باید د هیڅ یو هیواد پر ضد د ګواښ لپاره کار وانخیستل شي او نه هم د ترهګرو د پناه ځای او روزنې لپاره وکارول شي. دا خبره د دې هیوادونو مشرانو د جاپان په پلازمینه توکیو کې د غونډې د پای په ګډه اعلامیه کې کړې ده. دغه مشران له افغانستان نورو هیوادونو ته د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دو رئیس د امریکایي چارواکو په ګډون یو شمېر لورو دې ته اندېښنه ښکاره کړې چې ښایي له افغانستان نورو هیوادونو ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش او القاعده ګواښ متوجه وي. د امریکا دفاع وزارت څو ورځې مخکې ویلي وو چې که داعش د افغانستان له اوسني وضعیته د ځان په ګټه پورته کړي نو به دا ډله د 8 او 12 میاشتو تر منځ د بهرنیو عملیاتو د ترسره کولو وړتیا ولري. خو د طالبانو د حکومت چارواکو چې په کراتو یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ځپلو خبره کړې ویلي چې د افغانستان له خاورې به د هیچا پر ضد کار وانخیستل شي. نور په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر او د جاپان، استرالیا او هندوستان لومړي وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 د 25-29 غنې پریکړې په عملي کېدو ټینګار کړی چې لمخې باید هیڅ کله افغان خاوره د نورو هغو په ضد ونه کارول شي او یا لدی خاوري د ترهګرۍ د روزنې او یا مالی سرچینو د تمویل ځای په توګه استفاده ونه شي. د دغه څلورو هیوادونو مشرانو 13 ورځ د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې سره لیدلې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2021-25-29 غنی فرمان 13 میلادي کال د اگست په 13مه د روسي او چین په نه موجودیت کې د 14 مثبتو رایو په درلودلو تصویب شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دغه پریکړه لیک کې ټینګار کړی چې طالبان باید د ټول افغانستان د کنټرول توانایي پیدا کړي، د نړیوالو ترهګرو مخه ونیسي، اساسي بشري حقوقو ته درناوی وکړي او هر څوک چې غواړي له افغانستانه بیرون شي اجازه ورکړي. که څه هم طالبان تازه په دې اړه څه نه وایي، خو وړاندې له افغان خاورې د نورو هیوادونو پر ضد د استفادې هر ډول راپورونه رد کړي او ډاډ ورکړي چې له افغانستانه به هیڅ هیواد ته زیان نه رسیږي. خو د امریکا په ګډون ملګرو ملتونو په دې هیواد کې د داعش ډلې ګواښ ته اندېښنې وړ بللې. هغه وسلواله ډله چې پاړه یې طالبانو په وار وار ویلي ځپلې ده او موجودیت یې صفر ته نږدې دی. د داعش خراسان څنګه پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسي د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د هغه خونړیو حملو مسولیت منلی چې لاملې لزګونه ملکی وګړي وژل شوي چې ډیری شی افغانانو. په ورته وخت کې اروپایي ټولنه نن په دوحه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یوې ناستې کوربه ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر اندریس وان نن په دې اړه ټویټ کړی، لیکلی چې په دې آنلاین ناسته کې د اروپایي ټولنې سفیران او د مرسته رسوونکو بنسټونو استازي برخه اخلي. نوموړي د غونډې عکسونه هم خپاره کړي. د ټویټ په دوام راغلی چې د ناسي ګډونوال به د افغانستان د سیاسي او افغانانو ته د مرستو درسولو په یو غوره میکانیزم بحث وکړي.
دغه راز د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې بیان مهم بللی او ویلي دي چې نړۍ په یو غږ له طالبانو غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د محدودیت لګولو له پالیسۍ د لاس واخلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو هیوادونو پرون په یو بیان کې له طالبانو وغوښتل چې ښځو او نجونو د بشري حقونو د محدودولو له پالیسۍ د لاس واخلي. په بیان کې د هغو محدودیتونو له کبله چې طالبانو د نجونو پر زده کړو، د ښځو پر کار او تګ راتګ او په ټولنیز ژوند کې د هغوی پر بامفهومه او انډول ګډون لګولې دي، ژوره اندېښنه څرګنده شوې ده. امنیت شورا ټینګار کړی چې دا محدودیتونه د نړیوالې ټولنې له توقعاتو او هغو ژمنو سره په ټکر کې دي چې طالبانو د افغانستان له خاورې سره او بخې د افغانستان له خلکو سره انکړې وي. له بلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له طالبانو سره د دې حکم په خاطر حساب کتاب وکړي چې د ښځینه ویندویانو لپاره پر ټلویزیون د څرګندېدو پر مهال د مخ پټول جبري کړی دی. له طالبانو سره پر افغان ښځو د وضع شوو محدودیتونو په خاطر دغه راز د سازمان ویلي چې باید حساب کتاب وکړي. خو نړیواله ټولنه پر طالبانو څرنګه فشار راوستلی شي؟ د ښځو د حقونو له مدافع نرګس مومن سره زما همکار په دې اړه مرکه کړې ده. اغلی نرګس وایي
نړۍ په طالبانو باندې په دې مسله کې داسې فشار راوړي، اول دوی باید په رسمیت ونه پیژني، دویم هغه څه چې دا هم کولی شي چې یعنې په راتلونکي کې د افغانستان د ولس لپاره او د ټولو نړیوالو لپاره ګواښ ونه اوسي، دا طالبانو باندې باید سفری بندیزونه ولګول شي. سفری بندیزونه او د هغوی په رسمیت نه پیژندل کېدلی شي حداقل یو څه د ستونزه حل کړي.
تاسو د رسمیت نه پیژندلو مسلې ته اشاره وکړه. شاوخوا نه میاشتې وشوې چې طالبانو کابل نیولی دی. په دې موده کې هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی. آیا باور لري که دا موضوع ادامه پیدا کړي، دوی به افغان نجونو او ښځو ته هغه حقوق ورکړي چې د بشري نړیوال سازمان یا نور بشري نړیوالې مؤسسې د هغې غوښتنه کوي؟
یعنی اندېښمنه خبره همدغه ده. په مابین کې څوک چې سوازي هغه مظلوم ولس دی چې په افغانستان کې دي، او د تیرو نهو میاشتو لسو میاشتو شاوخوا موږ په لسمه میاشت کې دننه کیږو چې دوی بې سرنوشته پاتې دي.
نو باید څه وشي ستاسو په باور؟
زما غوښتنه دا ده د هغه کسانو نه چې اوس په هیواد کې دي، یعنی اړتیا ده یو ملي پاڅون ته اړتیا ده چې باید خلک خپل د حقوقو لپاره، بالخصوص خپل د خویندو میندو د حقوقو لپاره باید جګ شي او یو ملي پاڅون ترسره کړي، تر څو کې په همداسې شکل باندې بحران ادامه ولري. نو زه مطمئنه یم چې د موږ د شل کلن هغه پرمختګ چې موږ ترلاسه کړی و موږ به بېرته وروسته تګ کوو، او یو ځل بیا افغانستان پخوانۍ هغه دوره چې دی یو ډېر تیاره تاریخ مونږ تیر کړي، د هغې تاریخ شاهدان به اوسو.
له پاڅونه ستاسو مطلب څه دی؟ څرنګه پاڅون؟
خلک باید ودرېږي، طالبان په مقابل کې دوی ودرېږي،
یعنی وسله راواخلي.
زه په هیڅ صورت د جنګ طرفدار نه یم. موږ هغه ولس یو چې موږ کلونه جنګ لیدلی دی، خو ذهني خلک ذهنا ډېر ناروغه شوي دي، د یو ذهني ناروغۍ سره مخامخ شوي دي. نو اړتیا ده چې د دغې لپاره باید خپل خلک د دې لپاره چې د دغې نه یعنی یو ډډه ترلاسه کړي، اړتیا ده چې کله تر ټولو هغه مهم شی یعنی د قلم په وسیله دوی کولی شي خپل جنګ وکړي، نړیوالو ته خپل غږ راجګ کړي. که هملته اوس ډېر زیات محدودیتونه لګول شوي دي، که حتی خلک په فیسبوک کې لیکنه نه شي کولی، د فیسبوک او د ټویټر او یو ډېر عادي لیکنه له امله هم خلک جزا ویني او خلک استخباراتو ته معرفي کیږي، خو بیا هم اړتیا ده چې خلک لاس په لاس شي، خلک یو بل ته لاس ورکړي او یو په کلي ته یو پاسون ته لاس ورکړي.
د ښځو د حقونو مدافع فعال نرګس مومند و چې له احمد شیبر سره په مرکه کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو له کبله د اندېښنو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه له طالبانو غوښتي چې د خبريالانو لنیول او له هغو تاکتیکونو چې خبريالان پرې وي لاس واخلي. د اسیا لپاره د دې کمیټې د پروګرامونو د همغږۍ مسؤل وایي طالبان باید د آزادو رسنیو د زغم توان ولري او له انتقادونو باید ونه بیریږي. نور په دې راپور کې
د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د بیان ازادۍ په اړه اندېښنه ښودلې. د کمیټې په خپل اعلامیه کې چې پرون خبره شوه، له طالبان غوښتي چې خپلو استخباراتي مامورینو ته ووایي چې له دې زیات په خبريالانو فشار رانولي. په دې بیانیه کې په ځانګړي ډول د کابل نیوز د پخواني خبريال جبران لوران یادونه شوې او لیکي د طالبانو استخباراتي مامورینو د اپریل پر 25مه پر هغه فشار راوست څو خپل انتقادي پروګرامونه پای ته ورسوي. جبران لوراند چې د امنیتي ستونزو له عملی ونه غوښتل له موږ سره خبرې وکړي، خو پر ده د طالبانو د استخباراتي مامورینو لخوا د فشار وروستی هغه مهال په خپل فیسبوک پاڼه له خبریالۍ د لاسه اخیستو په اړه لیکلي وو. هغه د خپل مسلک د پریښودو لامل مجبوریت بللی، خو یو نږدې ملګری د خپل هویت د نه ښودو په شرط پر ښاغلي لوراند د طالبانو فشار د دې کار علت بولي. په اعلامیه کې د اسیا لپاره د دې کمیټې د پروګرامونو د همغږۍ مسؤول استیون بوتلر له قوله لیکل شوي طالبان باید د خبريالانو لنیولو او له هغو تکتیکونو چې خبريالان پرې ویروي لاس واخلي. هغه زیاته کړې دوی باید د آزادو رسنیو د زغم توان ولري او نیوکه باید خپل ضد کوم ګامونه بولي. د افغانستان د خبريالانو او رسنیو ملي فدراسیون هم پر رسنیو د لګول شویو محدودیتونو په اړه اندېښنه ښيي. د دې فدراسیون مرسیال محمد ګران ازادي راډیو ته وویل طالبان باید پر رسنیو د فشار راوستو پر ځای له مطبوعاتو او د کارکونکو سره یې همکاري وکړي.
زموږ اندېښنه دا ده چې دغه وضعیت دوام کوي. واضح ده چې افغانستان کې د رسنیز کار لپاره ساحه نور هم تنګیږي او خبریالان او رسنۍ نشي کولای په آزاد ډول خپل فعالیت وکړي.
د طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په ځلونو په خبریالانو او رسنیو فشار راوستل رد کړي دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په خپله اعلامیه کې په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ ادارې لخوا له یوې غونډې د کلید ګروپ د خبریالې مرجان وفاوستو ته هم اشاره کړې. هغه له وفا هم په دې اړه خبرو ته حاضر نه شوه. طالبانو واک ته له رسیدو وروسته تیرو څه د پاتسا نهو میاشتو کې پر رسنیو او خبریالانو ډول ډول فشارونه راوستي. په فشارونو او محدودیتونو کې د خبریالانو نیول، زنداني کول او وروستۍ هغه په اجباري ډول په خزینه خبریالانو د مخونو پټول شامل دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ویلي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر رسنیو او خبریالانو ټول فشارونه او محدودیتونه مستند کړي، خو مهمه پوښتنه دا ده چې طالبان څومره د نړیوالو ادارو خبرداریو او ترخوایي غوښتنو ته خوږ نیسي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د نورستان ولایت په مرکز ولسوالیو کې پر نږدې 14,000 کورنیو خوراکي موادو ویشل شول. دا مرسته د خوړو د نړیوال پروګرام لخوا شوې ده. نور په دې راپور کې
د نورستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله ابو احمد د ویشل شوو خوراکي موادو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د نورستان ولایت د مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې 15,648 کورنیو سره د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په مالي ملاتړ د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست د چتر لاندې په یادو کورنیو باندې مرستې وویشلې شو. هر یو فامیل ته یوه نیمه بجې اوړه، 6 کیلو وړې، 9 کیلو دال، 4.5 کیلو سپر سریال، مالګه او د ماشومانو ککو شامل و.
د نورستان په مرکز او ولسوالیو کې په داسې حال کې پر سلګونو کورنیو خوراکي توکي ویشل کیږي چې د هیواد په ډیری ولایتونو او سیمو کې هم د خوړو نړیوال پروګرام او د نورو خیریه ټولنو لخوا د مرستو ویش دوام لري، خو بیا هم د هرې ورځې پر تیریدو په هیواد کې غربت او بیوسي زیاتیږي او په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړیږي.
او سمې و نړیواله موضوع، روسیه د اوکراین د ختیځ د دو ښارونو د کلابندۍ لپاره د اضافي سرتیرو او تجهیزاتو ځای په ځای کولو ته دوام ورکوي. بل لور ته اوکراینی چارواکو خبرداری ورکړی چې هیواد د بقا یا پاتې کېدو له داسې جګړې سره مخامخ دی چې ممکن برخلیک ټاکونکی وي. نور بلا اسدالدین اورو.
د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا د جګړې له شدت سره هممهاله د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ویلي د دونباس سیمې وضعیت ډیر کړکېچن دی. زلنسکي پرون خپل شپنۍ وینا کې ویل د روسیې په پاوځ کې چې څومره زور پاته دی د اوکراین د ختیځ پر جګړې یې اچولی دی. روسي ځواکونه له دریو لوریو د اوکراین تر ټولو ختیځې سیمې ته د پرمختګ په حال کې دي او ډیر تمرکز پر دوه ښارونو سیویرودونېتسک او لیسخیانسک دی. په دغه سیمه کې د تودې جګړې راپورونه هم ورکړل شوي او د اوکراین پوځ اعلان کړی چې د الوتکو، توغندیو، توپونو، مزایلو او ټانکونو په وسیله یې پرون د روسیې نه حمله شنډې کړې دي. د اوکراین پوځ وایي پرونیو جګړو کې د روسیې پوځ لږ تر لږه 14 ملکیان وژلي او روسیې دغې جګړې کې له الوتکو، ټانکونو او نورو بیلابیلو وسلو کار اخیستی دی. د اوکراین د دفاع وزارت ویاند الکساندر موتوزیانیک ویلي د اوکراین د ختیځ روانې جګړې به ممکن اوکراین کې د اوسنی وضعیت برخلیک وټاکي. موتوزیانیک په یوه ټلویزیوني وینا کې ویلي اوس دوی د روسیې د تر ټولو فعال او هر اړخیز یرغل شاهدان دي. پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیې د نړیوالو نیوکې هم ورځ تر بلې زیاتیږي. تازه د بریتانیا استخباراتي ادارې خبرداری ورکړی چې د روسیې لخوا د اودیسی کلیدي بندر محاصرې د غلې صادرات کم کړي او دا صادرات له ځمکنیو بندرونو نه جبرانیږي.
او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د ننګرهار د قانون ریاست وایي په دې ولایت کې د نفرایټو د 11 قانونو د استخراج چارې پیل شوې دي. د ننګرهار د قانون رئیس تور ملنګ شګیوال نن ازادي راډیو ته وویل دا قانونه د کورنیو شرکتونو له لوري استخراجیږي. ښاغلی شګیوال وایي د قانونو د استخراج تړونونه له 500,000 تر 6 میلیونه افغانیو پورې شوي دي چې سلګونو کسانو ته پکې کاري فرصتونه هم پیدا شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د ورځې له 1 تر 3 ټنو پورې د نفرایټو قیمتي کاڼې د ننګرهار له قانونو استخراجیږي. ویل کېږي چې هم همدا اوس په 15 ولایتونو ننګرهار، کونړ، پروان، میدان وردګو او کاپیسا کې د نفرایټو د قیمتي کانو د استخراج چارې روانې دي. د کندهار د کرنې ریاست مکنی توتان د کوکنارو ښه بدیل بولي. د کندهار د کرنې ریاست د میوو برخو مسؤل ایمل وفانن ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار کې مکنی توتان د کوکنارو د بدیل په توګه ګټور ثابت شوی او حاصلات هم سکل په دې ولایت کې ډیر شوي دي. ښاغلی وفا وایي همدا اوس په 500 چیره بزمکه کې مکنی توتان کرل شوی چې بزګر ښه ګټه پکې کوي. په کندهار کې د صبغت الله په نوم یو بزګر ازادي راډیو ته وویل لا درې کلونو راهیسې یې مکنی توتان کرلی دي چې په خبره یې د کال په څلور فصلونو کې حاصل ورکوي او له دې درکه ښه عاید لري. نوموړی وایي په اوس وخت کې یو کیلو ځمکني توتان په 200 افغانۍ خرڅیږي چې د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم د پلور لپاره وړل کیږي.
د اقتصادي خبرونو او استډیو د لسو دقیقو لپاره خپل همکار اجمل انت پرېږدم.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه دې برخه ته مو هرکلی کوو. د غزنی مرکز ته څیرمه د اندړو ولسوالۍ اړوند په پوهنې ریاست پورې مربوط یو ښوونځی دی. ښوونځي ته له لرې سیمو څخه تر 200 پورې نجونې راځي، خو د ښوونځي دوه استادان پرته له معاشه د غنجونو ته درس ورکوي. د ښوونځي استاد وایي د پوهنې ریاست په نورو برخو کې هم ورسره مرسته نه کوي، خو د پوهنې ریاست بیا دا خبره نه مني. نور حل په دې ریپورت کې.
دا غزنی اندړو ولسوالۍ د ګدامدارانو په کلی کې ترشنه اسمان لاندې ښوونځی دی. دغه ښوونځی هیڅ سرپناه نه لري، خو د تیرو جګړو پر سره کرښه باد دی. د نازوانا په نوم دغه ښوونځي ته د سیمې تر 200 پورې نجونې راځي او تر څلورم ټولګۍ پورې زده کړې کوي. شاوخوا 50 کلن خیرالله عزیزي په دغه ښوونځي کې ښوونکی دی. نوموړی وایي دغه ښوونځی رسمي او په پوهنې وزارت پورې مربوط دی، خو پوهنې ریاست ورته شا کړې ده. نو له دې امله دی هم شاګردانو ته په رضاکارانه توګه درس ورکوي.
خو وزارت معارف کې ثبت ده، نتایج او جدول نتایج ټول حالت پراتی دي، پورې له دې سره دي. خو سر دغه هم کمبود دي، استادانو د معلمینو هم لرو، او په دې دوه نفر رضاکارانه معلمینو سره موږ دی تدریس کوو.
ښاغلی عزیزی وایي له لرې سیمو څخه دغه ښوونځي ته د نجونو د راتګ احساس دې ته اړ کړی چې په رضاکارانه توګه هغوی ته زده کړې ورکړي.
له 50 کیلومتری چې دلته نجونې راځي پیاده، موږ ته د دې احساس دغه احساس را کړی ده چې دوی ته باید په رضاکارانه ډول سره حتی تر یو کاله پورې لا هم موږ ته تدریس وکړو.
دی وایي دغه نجونې له 50 کیلومتری واټن څخه مزل راوهي دلته زده کړو ته راځي، خو د نیکمرغۍ خبره دا ده چې د دغه شاګردانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. ښاغلی عزیزي وایي پوهنې ریاست ته ورغلی چې د ښوونځي په برخه کې راسره مرسته وکړي، خو تر اوسه پورې نه د تعمیر، نه د کتابونو قرطاسیې، او نه هم د ښوونکو د معاشونو په برخه کې راسره مرسته سوې.
خپل ریاست معارف دی غزنی ته ورغلی یو صاحب چې مو مکتب سرپناه نه لري، پرشونه نه لري، کتابونه یې کمبود دي، قرطاسیه نه لري، حتی دغه تورې تختې چې موږ په اودي تباشیر کار ورباندې کوو هغه لا هم نه لري. دا له موږ سره کومک او همکاري تر اوسه پورې د دولت تخوا موږ ته نه معاش راکړل سوی ده، او نه داسې خاص توجه سوی ده. ګر چې موږ ته راکړل سوی دي وادې، خو تر اوسه پورې موږ د هغو وعدو په انتظار کې یو چې دا وادې به څه وخت ترسره کړي.
خو د پوهنې ریاست مرستیال مولوی عمر خان وسیق بیا د معلم خیرالله عزیزي دغه خبره نه مني چې گویا له دغه ښوونځي سره د مرسته نه کیږي. نوموړی وایي که په غزنی کې نورو ښوونځیو ته لازم خدمتونه وړاندې کیږي، دغه ښوونځی به هم پکې شامل وي.
نو کومه لازمه همکاري چې له نورو مکاتبو سره کې دي ریاست لخوا له دې سره خامخا کیږي، کومه چې بیا نه ده ورسره سوي هغه به چشی وینه او نه به له نورو سره سوي.
دغه ښوونځی په 1409 هجري شمسي کال کې جوړ سوی وو، خو د جګړو له امله څه وخت تړل سوی او اوس بیا پیل سوی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره حال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځاده رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. اوس پر راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي نوریاس نوري ورته کتنه کړې ده.
کاناډایي تورنتو ستار ورځپاڼه لیکي اړتیا ده چې دا هیواد په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د تامین لپاره زیاتې هڅې وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، ښځې او نجونې له زده کړو بې برخې کړی شوي او نور فعالیتونه یې محدود شوي دي. په دوام کې لولو چې افغان ښځې له سیاسي ژوند بې برخې شوي او دندې یې له لاسه ورکړي دي. د تورنتو ستار په لیکنه د ښځو په وړاندې کورنۍ تاوتریخوالی هم ډېر زیات شوی او هغه فعالانې چې د اعتراض غږ یې اوچت کړی نیول شوي او شکنجه شوي دي. تر دې مخکې د طالبانو د سرپرست حکومت ویان د بشري حقونو د مدافعانو هغه اندېښنې چې طالبان له ښځو سره بد چلند کوي بې ځایه بللې وې. ورځپاڼه وړاندې لیکي ډېرو ښځو په افغانستان کې ځانونه پټ کړي یا له دې هېواده وتلې دي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي له افغانستانه د برېټانیا وتلې یوه تراژیدي او په دې هېواد کې له خپلو شریکانو سره خیانت او له امله هم د استخباراتو ډیپلوماسۍ پلان جوړونې او تیاریو په برخو کې سیستماتیکې ناکامۍ وې. د غرزونه د برېټانیا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستانه د تیر کال په اګست میاشت کې د برېټانوي ځواکونو د وتلو په اړه په یوه څېړنیز راپور کې کړی ده. د ورځپاڼې په لیکنه دغه کمیټې ویلي چې د برېټانیا دغه چلند به په راتلونکو کلونو کې د برېټانیا ګټو ته زیان ورسوي. په څېړنه کې ویل شوي چې د برېټانیا حکومت په دې کې پاتې راغلی چې له افغانستانه د واشنګټن د وتلو له پریکړې سره سم خپله تګلاره جوړه کړي یا هم د دې وړاندوینه وکړي چې طالبان به په څومره وخت کې ټول افغانستان ونیسي. وروسته له هغې چې د امریکا متحدو ایالاتونو اعلان وکړ چې په افغانستان کې نږدې 40 کلن حضور پای ته رسوي، برېټانیا هم له افغانستانه د وتلو پریکړه وکړه. د راپورونو له مخې هغه مهال په سلګونو افغانان چې ژوند یې له جدي خطر سره مخامخ و او له دې هېواده د ایستلو په شرایطو برابر و په دې هېواد کې پاتې شول. فاینانشل ټایمز وړاندې لیکي د برېټانیا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې په تېره بیا د برېټانیا د هغه وخت پر بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب او د دې وزارت د ملکي خدمتونو پر جګپوړي چارواکي سر فیلپ بارټون له دې کبله سختې نیوکې کړي چې کله دا څرګنده شو چې د افغانستان پلازمېنه کابل به د طالبانو په لاس ډېر ژر سقوط وکړي، دوی دواړو رخصتی تیروله. دغه کمیټې دغه راز د برېټانیا پر حکومت انتقاد کړی چې هغو افغانانو ته چې غوښتل له دې هېواده ووزي سم خدمات نه دي رسولي. د ورځپاڼې په لیکنه د برېټانیا حکومت ویلي چې له افغانستان نه د وتلو په اړه یوه رښتینې څېړنه ترسره کړي تر څو له تجربو یې زده کړه وکړي او ډېره هڅه کوي چې په افغانستان کې تر شا پاتې شوو کسانو سره مرسته وکړي. د برېټانیا د هغه وخت صدر اعظم بوریس جانسن له افغانستانه د خلکو د ایستلو لپاره د ماموریت ستاینه کړې وه او ویلي وو چې برېټانیا په 2 اونیو کې له 15,000 زیات کسان وایستل.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راديو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
بله، السلام علیکم. زه تن حال وردګ نوم بیا تاسو سره تماس کې ما زماده طالبانو لورپور چارواکو نه هیله ده چې د نجونو مکتب زر تر زره خلاص کړي، ځکه چې نجونې او هلکان ټول یو رقم حق لري، یو رقم حق الله پاک ورکړی دی. نو هیله کوم چې زما پیغام تر لورپور چارواکو ورسیږي او د نجونو مکتبونه ټول خلاص کړي.
زابل پیوه ولسوالی کې مزرو څلور ولسوالی ما شو چې به کې کار نه کوي، باید پاملرنه وکړي.
زه دا پیغام لرم چې د مجاهدینو ورونه څخه مو دغه هیله ده چې په وطن کې دی اولن خو دغه نشې توي کې بند کړي، لکه مثلا دغه نسوار او سګریټ اولن بند کړي، یو خو یې تاوان به کې غړي او بل په دازیاتو مساجد کې د علماو ته معلومه ده چې کله سړی نشه وکړي بیا یو داس ماتېږي. بېخي تقریبا د لمانځه وخت کې د ملایان تیم داسې سردردی جوړ کړی دی چې نسوار دوی ونه کې هغه د لمانځه وخت بېخي رانږدې او بیا یې تونه کې ښه نشه پروانه کې جومات نه راولاړېږي.
دغه زموږ د افغانانو د په دغه خښتو کې موسته دغه سوبله چې په 1000 خښته موسته 100 روپۍ راکوي. په دې رقم زموږ حکومت زموږ څوک واده ولري.
زه
د خوست ولایت څخه خبرې کوم. زه د طب د میډیکل سټوډنټ یم. ما د اسلامي امارت څخه دا درخواست دی چې دلته د انټرنیټ ډېره سخته مسله ده، ستونزه ده، چې دا مسله حل کړي. ولې چې دې څخه موږ نه په طب کې فایده اخیستلی شو او نه د کور سره رابطه کولی شو. که د انټرنیټ والا مسله حل شي نو ډېره مهرباني.
علیکم زه آزاده راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کړم. د ننګرهار ولایت رودات ولسوالۍ نه عبدالله ته او سرپاړیکا کې روره د شهیدانو میړه نه کې یوه مایسه پراته ده. دا سخن مرتاح یا ملک پورې مربوطه ده. دلته یې مونږ خو چاله کومک نه ورکو خواري مایسې ته. مونږ چې کومه مایسې د هغې ته مونږ سپارښتنه کړو د غریب خلکو دغه لیکو دلته نمونه لیکي خلکو نمونه ورکوي نورې تذکرې پوزیسټیټونو ملکانو او انجینران ځان سره ږدي. مونږ زموږ نمونه هر سړی هغه لیکي خو هغه نمونه تر اخلي چې څوک یې خپلې څوک یې بس د انجینرانو له رشوت ورکاني یا دغه ورکاني. دغلته اقدار خلک پراته دي هغه خبره چې بېګاله څه چې غرمه یې ناري او شپه یې په ناري هغه خلکو له څوک نه ورکوي. هغه له ورکړل چې چا کاروبار را د ښځې ثبوت سره ورته هغه خلکو خیمه ګوندو ده لیسونه راواخلي او راسره لاړ دی چې کوم کور او کوم خلکو له ورکړي دي هغه خلک په زه ورته وخیمه. ټوله نړۍ یې پېژني ټول دغه د کابل کې مشهیدانو مینه.
اوس لپاره همدومره. زما همکاران په نورو خپرونو کې درسره ملتیا کوي.
له اجمل ان مننه د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان ونې خبرونه مهروي. خو یو ځل بیا پام وکړی د مهمو خبرونو لنډیسته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېرې ورځې بیان مهم بللی او ویلي دي چې نړۍ په یوه وخت له طالبانو غوښتي چې پر افغان ښځو او نجونو د محدودیت لګولو له پالیسۍ د لاس واخلي. ښاغلی ویست په یوه ټویټ کې دا خبره کړې ده او دغه راز یې ویلي چې نړۍ دغه راز غوښتنه کړې چې بشر پاره لوبغاړي د له خنډ پرته لاسرسی ولري او پر اقتصادي ثبات د دوامداره هڅو خبره کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو هیوادونو پرون په یو بیان کې له طالبانو وغوښتل چې د ښځو او نجونو د بشري حقونو د محدودولو له پالیسۍ لاس واخلي. د امریکا، استرالیا، هند او جاپان مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک ټینګار وکړ چې وایي د افغانستان له خاورې باید د هیڅ یو هیواد پر ضد د ګواښ لپاره کار ونه اخیستل شي او نه هم د ترهګرو د پناه ځای او روزنې لپاره وکارول شي. دا خبره د دې هیوادونو مشرانو د جاپان په پلازمینه توکیو کې د غونډې د پای په ګډه اعلامیه کې کړې ده. دغه مشران له افغانستان نور هیوادونو ته د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس د امریکایي چارواکو په ګډون یو شمېر لورو دې ته اندېښنه ښکاره کړې چې ښایي له افغانستان نور هیوادونو ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش او القاعده ګواښ متوجه وي. روسیا د اوکران په ختیځ د پراخو بریدونو لپاره د سیمې ته د ځواکونو او تجهیزاتو لیږلو ته دوام ورکوي چیرې چې ځواکونه هڅه کوي د سیمې په دوو ښارونو کې اوکراینی ځواکونه محاصره کړي. په عین حال کې کیف خبرداری ورکړی چې اوکراین د خپل بقا لپاره یوې لویې جګړې سره مخامخ دی چې کیدای شي برخلیک ټاکونکی وي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وویل په داسې حال کې چې روسیه د اوکران په ختیځ کې بریدونو ته شدت ورکړی د دونباس وضعیت به ډیر سخت وي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان په جنوب کې د کوکنارو اړولو عملیات پیل کړی دي.
د هلمند په یو شمېر ولسوالۍ کې باج کروندګرو د دغو کوکنارو په کښت باندې لاس پورې کړی و چې امنیتي ځواکونو یې عملیات ورباندې وکړه او دغه کښت یې له منځه یووړ.
په یو بل راپور کې به واوري چې د چرسو او تمباکو ګډ استعمال د جدي رواني ناروغیو سبب کیږي.
مریضانو کې امیش چرس
هغه ناروغان چې چرس له تمباکو سره ګډ استعمالوي د هغوی حافظي ور کمزوري کړي دي.
دا چې له معتادینو سره تاوتریخوالی څه ته وایي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له یو متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې ده.
د دوی په رواني اعمالو باندې او یا سیستم عصبي باندې تاثیر کوي. دوی نو خپل نو د کورنۍ جامع او محیط نه دوی خپل نو ځان لري ساتي.
د کابل خاریان وای چی په کابل خار کې د متادونو ډیروالی د اجتماعي ستونزو لامل سوی دی.
سبا سهار ته چې ګورو چې کوم ځای کې د دې وړو ماشومان د درې تایرا وړ بایسکلونه دي چې دا ځای کې نسته.
او د پروګرام په پای کې و په زړه پورې ډرامه لرو.
له پلار سره مې زما بس دی ډېر تکلیفونه مې وګالل.
درځه لورې چې کور ته ځو.
سمه ده درځه چې ځو.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په هلمند او روزګان ولایتونو کې لسکونه جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي په وروستیو ورځو کې د هلمند ولایت په څو ولسوالیو کې د کوکنارو د هغو بوټو اړولو لپاره عملیات پیل کړي چې د حمل په میاشت کې کرل شوي وه. په داسې حال کې چې د هلمند او روزګان ولایتونو خلک د حکومت د دې کار هرکلی کوي، خو ځینې بزګران بیا وایي کله دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې ونه شي دوی به د کوکنارو اړولو له امله له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د کوکنارو د نوې فصل درې اونۍ تیرې شوې او په روزګان، کندهار او هلمند ولایتونو کې د کوکنارو بوټو تازه د مځکې څخه سرونه راپورته کړي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خان سږ کال د حمل د میاشت په 16مه نیټه د یو رسمي فرمان په صادرولو سره د کوکنارو کښت منع کړ. اوس طالبانو حکومت وایي چې د خپل مشر د فرمان عملي کولو لپاره د کوکنارو اړولو عملیات پیل کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور که څه هم دا یادونه نه کوي چې څومره مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي، خو وایي دوی د کوکنارو د هغو بوټو اړولو ته ژمن دي چې تازه کرل کېږي.
د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې بعضې کروندګرو د امیر المؤمنین حفظه الله له فرمانه سرغړونه کړې وه او بیا د دغو کوکنارو په کښت باندې لاس پورې کړی و چې امنیتي ځواکونو یې عملیات ورباندې وکړو او دغه کښت یې له منځه یووړ. د کوکنارو په کښت باندې هیڅوک لاس پورې نه کړي او سرغړونکي به یې له مجازاتو سره مخامخ کېږي او همدارنګه به یې کښت له منځه ځي.
هغه ویډیوګانې چې د کوکنارو د اړولو په بهیر کې اخیستل سوي لیدل کېږي چې ځینې بزګران هم نیول سوي او ښاغلی ټکور هم د خپل رهبر د فرمان د سرغړونکو د سزا خبره کوي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه ځانګړی قانون او پالیسي نه ده اعلان کړې. د افغانستان د جنوبي ولایتونو ځینې اوسېدونکي له پیل څخه بیا تر اوسه د کوکنارو اړولو د عملیاتو هرکلی کوي. د هلمند د ګرشک ولسوالۍ یو اوسېدونکي امین الله له بزګرو څخه غواړي چې د کوکنار پر ځای د حلال او قانوني کښت مخه کړي.
دا منی تاریاک نه دی، دغه طالبانو ټول د بنځای وړي دي. نو وایم دغه چې ما چې لاښه دي تر د تاریاکو پر ځای د غنم وکړي، حلال شی دي وکړي.
د هلمند ولایت ګرشک ولسوالۍ په یوه ویډیوي کلیپ کې لیدل کېږي چې طالبان د ټراکټر او رینجر موټرونو په وسیله د کوکنارو یوه کرونده ویجاړوي. د هلمند ولایت دوه بزګران قدرت الله او عبدالمتین شکایت کوي چې وچکالی دوی ته ډیر زیان اړولی دی. کله دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې ونه سي نو له ډیرو اقتصادي ستونزو سره به مخ سي.
نوزاد مساکلا په دې ولسوالیو کې داسې تاریخ ماتېږي. دا خو د بزګرو دپاره یو غټ خنډ دی. ګوره زه خپله بزګر یم، زه اوس غنم په وکرم، غنم ماته دونه شی نه ګټي، بل شی ماته دونه نه ګټي. نو دا چې بند سه د دې په ځای کې د دې په بدلا کې بعد موږ ته تخم راکول شي چې د هغه بدلای یې
راکړو چې بند سي. وروره دا خو ډېر ښه کار دی، مونږ یې موږ ته باید بدله راکول شي، ځکه چې غنم مو دا شیان خدای څو روپۍ نه جوړوي. مثال تاریخو به څو روپۍ موږ ته جوړوي.
د کوکنارو د کښت اړولو لپاره داسې مهال عملیات پیل کېږي چې د کوکنارو د تیر فصل څخه لاسته راغلي تاریاک په هلمند ولایت کې د هیروین په کارخانو کې پروسس او هیروین ځین جوړیږي. خو تر اوسه د دې کارخانو د ویجاړولو پر ضد د عملیاتو راپور نه دی ورکول سوی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909 3 0 0. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: سي aopofferl.org.
یو سیړنه ښیي چې د چرسو او تنباکو ګډ استعمال د معتاد په دماغ کې د جدي ستونزې سبب کیږي. دا سیړنه چې د چرسو پر معتادینو ترسره سوې ښیي چې په پرله پسې ډول د چرسو استعمال د دماغي فشار، د حافظې د کمزورۍ او د ورځنیو کارونو په اجرا کولو کې د ګډوډۍ سبب کیږي. ډاکټران وایي چې په افغانستان کې ډیری معتادین چرس او تنباکو په ګډه استعمالوي چې د درملنې پړاو یې هم پیچلی کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
بسیار سر اعصاب تاثیر میکنه، اعصاب بسیار ضعیف میسازه.
جبر څلور کاله مخکې له خپلو انډیوالانو سره د شپې په بنډارونو کې د برخې اخیستو په وجه په چرسو اخته شو. دی چې د حافظې د کمزورۍ تر څنګ د ورځنیو کارونو په اجرا کولو کې د ستونزو له امله هم ځورېږي. لیوی اونۍ راهیسې د معتادینو د درملنې په یو روغتیایي مرکز کې بستري دی. جبر وایي د ده د چرسو نشه د دې سبب شوه چې وروسته چرس او تنباکو ګډ استعمال کړي.
چرس خو میگرفتیم فرض مثال
تو 500 روپیه به مو چرس رانیول، بیا به مو هغه مایده کول، لک تنباکو به مو سره ګډول، سیګریټ به مې ځینې ډک کړ او بیا به مې څکول. کله مې چې چرس کول که چرس به و نه ښه به وم، پټه خوله به ناستم، خبرې به مې نه کولې. خو کله به چې چرس نه رارسېدل ډېر به په قهر
وم.
د هغو معلوماتو له مخې چې د معتادینو د درملنې له روغتیایي مرکزونو څخه راغونډ شوي، په افغانستان کې ځوانان لومړی د تفریح لپاره د چرسو نشه کوي او په دې وروستیو کې ډیر ځوانان په چرسو معتاد شوي دي. د اروپا د نشئی موادو او اعتیاد د څارنې مرکز څېړنې ښیي چې د چرسو او تنباکو ګډ استعمال د جسمي ناتوانۍ، عصبي سیستم د کمزورۍ، د درسونو په یادولو کې ستونزې او د معتادې مور په ګېډه کې پر ماشوم د ناوړه اغیزو سبب کیږي. د دې څېړنې پایلې ښیي چې د چرسو نشه د لویانو خلکو په پرتله ځوانانو ته ډیر زیان رسوي، ځکه چې د هغوی عصبي سیستم او ذهن د ودې په حال کې دی. په کابل کې د نجات روغتیایي مرکز مسؤول ډاکټر محمد نومان رشیدی پوپل وایي چې په دې وروستیو کې دوی ته د چرسو معتادین ډیر ورځي. په دې معتادینو کې ډیری ځوانان دي چې د رواني ستونزو او حافظې له کمزورۍ شکایت کوي.
مریضانې کې امیز چرس،
هغه ناروغان چې چرس له تنباکو سره ګډ استعمالوي، د هغوی حافظې ور کمزوري کړي دي. دماغي نارامۍ او رواني ناروغي ورته پیدا کوي چې په نتیجه کې د ناروغ پر دماغ فشار راځي، پرله پسې بې خوبي ورته پیدا کیږي چې دا ناروغي بیخي د درملنې وړ نه ده او د مړینې سبب هم کیدای شي.
مریضان شوه میدان
په افغانستان کې په سیګریټو کې له چرسو سره د تنباکو ګډ استعمال ډیر رواج لري. د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي هغه ذهني ګډوډۍ چې له چرسو سره د تنباکو د ګډ استعمال په نتیجه کې پیښیږي، د معتاد د درملنې بهیر هم ټکنی او پیچلی کوي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د چرسو او تنباکو ګډ استعمال د جدي رواني ناروغیو سبب کیږي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. د نشې مواد د استعمال له امله په معتادینو کې رواني تغیرات راځي. په کورنۍ او ټولنه کې تاوتریخوالی او جرمونو ته لاس اچوي، ځکه نو خلک دې ته اړ ایستل کیږي چې له معتادینو سره بد چلن وکړي. دوی وایي له کورنۍ څخه یې وشړي او په بد سترګه ورته وګوري. دا چې له معتادینو سره تاوتریخوالی پر څو ډوله دی او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له یو متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې له معتادینو سره تاوتریخوالی څه ته وایي.
دوی تا نپریگدی چه وظیفه اجرا کی، دوی تا نپریگدی چه ده ترانسپورتیشن نکار وخلی، دوی تا نپریگدی چه اغا صحی بخش دلار شی والتنو اغا ده خدماتون مستفید شی، او یادا چه نپریگدی چه اغوی پا یو محسسه و پا یو دفتر پا یو زایی که نورمال وظیفه اجرا کی، او یاد دوی تا کلا کلا داسیم که گی چه فیزیکی برخورد دوی بنده کی گی، لکه دا پولیس او یا دا امنیتی مازفین دوی تکیی او یا بندیکیی که زوری بیایی نور دا شاقه کارونه اجراکی دا طول خپلا نخوشنت دینو.
سو دوله توتری خواله وجود لریشه لی معتادین سر تر سرکی؟
یوی فیزیکی دا و بلی روانی اغوی تا با دوره دی خبری ورطا ویل که گی اغوی تکیی او یا بندیکیی او یا دا چه دا شاقه کارونو ور بندیکی. اصلا دا امدغا دسکریمینیشن او یا دا چه دوی بندی دا خوشونت که گی کورنه اینا شروع که گی، زکا چه دوی چه معتادی گی پا مخدر توکو نوبیاب کورنه بندی دوم را اغا نلری علاقه نلری کورنه اینا و فامیل نه لریکی گی دی چه لریکی گی خود نو دوی اتمن ده ده مواد و ده مصرف رو لپاره دوی پیسه ترتیا لری، دوی رازی کور تا کور نه یو شای اخلی زی خرسی دا چه خرسی دی خپل آیستا آیستا کورنه دی بنده قطع علاقه کهی، قطع علاقه چه کهی ده کور دروازه ده دوی پرمخ که بندهی یو کورنه ده یو میراس لری ده اغی پلار نه یو شای کور پاتی دی ده غم متا ده نوار کول که گی، زکه چه اغا کورنه فکر کهی چه دی تا که ده غم میراس ده غم پیسه ور کهو دی بیازی پم ده غم مواد و توکو که ده مصرفهی او یا ده چه ده کورنه او یا ده زحمن او یا لوری زوان که گی ده غواری چه واده و که ده سره مشوره نکی، اصلا کورنه که دام علاقه نلری او کورنه هم ده سره علاقه نلری، نو دا خپل بل خوشونت دی او یا دا خزی غواری چه دینه طلاق اخلی ده سره پا جنجال اخته کیگی، نو دا خپل یو خوشونت دی چه ده پزوره ده خزی غواری چه دینه طلاق اخلی، دا خپل هم یو خوشونت دی. دا مغه خار هم خلکم چی گوری او دیده برخورد گوری، دیده بیتفاوتی گوری ده خپل کورنه پا مقابل که او یا ده خپل اولادونو پا مقابل که، نو خلکم دوی بانده خوشونت شروع که، لکه چی دوی نپریگ دی بازار نه یو شای واخلی یو زای یو سیوری ده او یا یو جمعی که لمر تا دوی کینی، بالاخره دا هم خلکم چی دوی بانده دا خوشونت که، نو بیا دولت نو مجبور دی چی دوی بانده نو خوشونت لاری دا مخته که، چی دام خپل نو دی حقوق بشر لحاظ دوی هم خپل د معتادینو په مقابل خوشونت دی.
تاسو دوه ډوله تاوتریخوالی یادونه وکړه، له معتادینو سره یو فیزیکی ده او بل هم رواني ده، په دوه ډوله کې کوم یو ډیر خطرناک ده د معتادینو لپاره؟
والا دوه خطرناک دي، ځکه چې دا لفظي او روحي او رواني لحاظ دوی باندې هغه کې خوشونت کوي خپل نو دوی په اعصابو باندې تاثیر کوي، د دوی په رواني اعمالو باندې او او یا سیستم عصبی بانده تاثیر که دوی نو خپلا نو ده کورنه جامعه نو محیط نو دوی خپلا نو زان لری ساتی، او دا فیزیکی برخورد دوی تا نو اکثرا مونچی گورو شپی لخوا و رز لخوا دوی نو زخمی که گی جروحات پیدا که بلاخره که دهش چه ده تکول و لاره نه ده دوی پخی ماتشی او بلاخره که دهش چه زینی مرسوی بی.
اوامیل یا چه دی ولی لماتادون سر تاوتریخواله کی؟
دا خو اصلا خبر ادا دا یوی خود دمون جامع او دمون گیواد دا سیده چه اکثرا دی دوی پا مقابل که آگایی همه بیخی کم دی، دوی نو نپویگی چه داغ بیچاره چه موتاد شوی دی دی حامل باید پیدا شی چه دی سترنگا موتاد شو، خلق طول فکر کهی چه دا موتاد دی نو مقصر دادی، داغ تقریبا اکثریت نوی کسانه دی خراب و اقتصاد لخاطره زین نور عوامل چه پندغ محیط و جامعه دی اغا نو دوی اغا شویدی اخته شویدی و موتاد شویدی، دی تبابت للحظه دوی هم یو مریض دی، هم خلق فکر کهی چه دوی مقصر دی خو لیکن دغا بیچارگان مقصر ندی. او بلا مهم خبر داده چه دغا موتادین چیزی دوی هم دخپول دی مواد و ترلاسه کولو لپاره غلا کهی، او بیا دوی یو پا یو محیط و منطقه که او یا پا یو خار پا یو منطقه که یو ماجرا جوری او یا خلق تا وجنی د دې لخاطره چې دی هغه د مخدراتو کو پیسې پیدا کی، د دې لخاطره نو بیا امنیتی ځواکونه او خلک هم نو مجبور دي چې د خپل هغه د قانون تطبیقولو لپاره دوی هم مجبور چې دوی په مقابل خشونت نه کار وخت.
حل لارې څه دي؟ څنګه کېدای شي چې له معتادینو سره د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي؟
اول کې باید آگاهی هامه پوهاوی باید دیر شي. خلق باید پوشی چه دا موتاد سنگ موتاد شو، اغا عامل پیدا شی، بیا اغا عامل کی باید رسیدگی وشی. او دو هم دا چه دا موتادینو دا تداوی مراکز دیر شی. ساتامی وزارت باید دیده پا بخش که لگزر مصارفاتو که دا جامع جهانی کومکونه امرستو که و چه دا دوی دا پارا یا مرکز یا مجهز سنتر جور شی دوی بیا تداوی شی. او مهم خبر دادا چه ورست د دې چې دوی تداوی کیږي، دوی ته باید یو مصروفیت پیدا شي، یو وظیفه پیدا شي.
آیا پوهیدلاست چې د اسلام د نظره باید د معتاد سره څه ډول چلند وسي؟ په دې اړه به د مولوي عطاالله فیضانی خبرې واورو.
په کار د سده خلق د داسې مریض سره چې هغه معتاد وي د هغه سره د ترحم او شفقت ته کار واخلي. حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه فرمایي چې امشي میلن عد مریضا یو میل مزل لکه د مریض پوښتنې ته ورسه. لیغې جملې نه یو مریض هم دغه معتاد ده، چې دغه مریض زیات دلاسایي ته ضرورت لري، زیات تداوي ته ضرورت لري، او د معتاد پوښتنې ته هر مسلمان باید ورسي. په دې خاطر چې هغه وکولی شي په یو طریق له طرقو نه هغه له دې اعتیاد نه راوګرځوي، ده ته د هیله ورکي او دا احساس دی ورکه چې بیرته جوړیږي، ته بیرته رئیس سي، ته به مامور سي، ته به دکاندار سي. دی له هغه بدو ملګرو نه باید راوګرځول سي، او دی په بعضو نورو کارونو په بعضو نورو چارو باندې بوخت رای سي. دغه نوم په اسلام کې خپل په همدې خاطر ده چې نیک نوم په یو چا باندې کیښودل سي او تل په دې نیک نوم هغه سړی یاد سي. شریعت موږ ته وایي چې تاسو په لقبونو خصوصا ناوړه او ناسمه لقبونو څوک مه یادوئ، خصوصا دا خلک چې مریضان دي، څوک ورته پوډري، چرسي، بنګي او شرابي، او دا د انساني کرامت او انساني شرافت نه دا بخیل لري خبره ده. که چیرې د خپل د کورنۍ غړی د معتاد له خپل کور وشړي، د باندې څه ولاړ، هر بد نوم بیرته د کور ته راګرځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي و جومات ته ننوت، هغه شراب څکل. دلته صحابه دغه باره کې بد رد ویلې، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمل چې نه، تاسو دغه په باره کې بد او رد مه وایاست، دغه په اصلاح کې هلې ځلې وکړئ. نو دلته هم پکار ده چې دغه په اصلاح کې هلې ځلې وکړي. همدارنګه د معتاد ته هم باید هغه بد اغیزې د دې اعتیاد ورته بیان شي. الله پاک فرمایي چې ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، ته د خدای لاره ته یو څوک رابوله په حکمت سره او په موعظه حسنه. حتی فرعون ته کله چې الله پاک موسی او هارون علیهم السلام ورلیږي، ورته وایي فقولا له قولا لینا، نرمه خبره ورته کوي. دا د نرمې خبرې تاثیر د تندې خبرې نه ډیر زیات وي. نو دغه معتاد کس په حکمت موعظه حسنه په نرمه په دلای ساینه هغه پوه کړی شي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار دی. په کابل ښار کې ورځ په ورځ د معتادینو ډېرېدلو خلک اندېښمن کړي دي. د کابل اوسیدونکو شکایت کوي چې دوی د معتادینو له لاسه د ورځې لخوا هم د کورونو دروازې خلاصې نشي پرېښودلی. له دې ډلې څخه یو هم عبدالوارث دی چې په سپینه ورځ یې معتاد کور ته ورغلی او د کور سامانونه یې ځینې غلا کړي دي. دا چې معتاد یې کور ته څنګه ورغلی، دوی ولې نه دي ورباندې پوه شوي، او څه شی یې ځینې غلا کړي دي، دا به خپله د عبدالوارث له خولې واورو.
کابل کې چې ژوند کې دلته خو پولریان زیات هم دي، نو روزانه ورسره مواجه کېږو، خو یوه عجیبه غوندې ډېره ښه قصه ده چې موږ بېګا د اختر نه شپې ورځې تېرې سوې وي، دوه درې ورځې مېلمانه هم درلودل. نو د موږ کشی ورور د کوره ووت چې زه به مستې راوړم کور لپاره، که نه دی چې لاړم مستو لپاره، نو دروازه یې ځان پسې پورې کړه د کلا. موږ نو د عامه کوټه کې دغه عمومي کوټه کې ناست یو، خبرې کوو. یو بل د موږ د تره زوی د احمدین نومېږي، هغه ته هم خبر ورکړ چې تم راسه د مېلمستیا کې موږ سره ګډون وکړه. بیا یو 15 دقیقې تېرې وې چې دروازه بیا وازه شوه. چې دروازه وازه شوه، نو د ماړو ماشومانو د پردو مردو کلاس وخت چې کاکا راغی درک ونه لګېده، خو موږ نور مصروف خپل قصو کې. خو چې کله مستې راغلې او ډوړې موړې مو خوړه، او دا قصه ختمه شوه د مېلمستیا. سبا سهار ته چې پاسي چې ګورو چې کوم ځای کې د وړو ماشومان د درې تایره وړو بایسکلونه دي، دوه دانې، چې دا ځای کې نسته د بایسکلو، نسته ځای کې ولکه چې خیرت چا خواته لاړو چې دا د کثافاتو کراچۍ هم نسته. بیا مې عجیبه غوندې سه اخواته چې لاړو چې دا دیګ بخار د انځلو لپاره چې دا ویلې مخکې ښیو هغه هم نه. نو په دې پوښتې چې دا کله څه مستو پسې حالت ووت، نو هغه نه پس پودری لم نو ته هغه کاکا نو هغه نو پودری و چې دغه ټول شان را ټول کړي ول او کراچی کیښي ول وړي ول دا عجیبه ډېره جالبه قصه ده چې موږ یې د یاد نیسي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حاجی معصوم د خپل زوم اکبر کور ته ورځي او غواړي چې خپل لور او لمسیان په زور خپل کور ته بوزي. که څه هم د حاجی معصوم لور خوشاله ده چې له خپل اولادونو سره د خپل میړه کور پرېږدي او د پلار کره ځي، خو اکبر خپل خسر ته اجازه نه ورکوي چې میرمن او اولادونه یې جنې بوزي. دا چې حاجی معصوم ولې له اکبر څخه د هغه میرمن او اولادونه په زور بیایي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بابا، ستړی مشی؟
خیر یو سی لوری، ته هم ستړی مشی؟
آجی صاحب نور نمرم بند ستړی شم، چا ته میز خیر نشی رسیدلی.
خیر لکومه شو، سم دی فساد ګوډه، خپل کور خو دې وران که زور دې ورسیږي نو کلی به هم وران که.
نور خو می دانه شو که روغ او جوړ دی.
دا کور نه دی سور تنور دی تنور، پوه شوې که نه؟
څنګه سور تنور دی؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم.
دا کور دې زما لور ته سور تنور ګرځولی دی.
آجی صاحب دا زما کور دی او عایشه مې میرمن، مه هېڅ حق نه لري چې زما په کورني ژوند کښې ګوتې ووهي، پوه شوې؟
عایشه که ستا میرمن ده نو زما لور ده، زه تا ته اجازه نه درکوم چې زما له لور سره ظلم وکړې.
پلار مې ښه وایي، ستا له لاسه خو دا لس کاله کېږي چې په اور کښې سوځم. نه نه ژبه اورې تا اوس دومره شوې چې زما سره ژبه کوې؟ ها
ولې، دا انسانه نه ده؟ ته به په میاشتو میاشتو له کوره ورکې او دا به له اولادونو سره په کور کښې یوازې وږې تږې پاتې.
عجي صاحب ما مخکې هم درته وویل چې دا زما خپل کار دی.
نو ته به زما لور وژنې او بیا به وایې چې دا زما خپل کار دی؟ ها
نو اوس خو مې وژلی نه ده چې ته دومره په کار یې.
ما درته وویل چې وږې تږې شپې سبا کوي.
زه چې یې نشم مړولی ته به څه توره وکړې؟ ها
زه یم، دا اوس کور ته را سره بیایم، زما سره به ارامه اوسي، د لمسیانو پالنه او روزنه کوم. ستا په کور کښې تعلیم خو څه کوې چې ټول خوارځواکي شوي دي؟
اکبره پلار مې سمه خبره کوي، زه نور ستا سره په دې کور کښې نه پاتې کېږم، له پلار سره مې ځمه، بس دی ډېر تکلیفونه مې وګالل.
درځه لورې چې کور ته ځو.
سمه ده، درځه چې ځو، راځئ بچیانو چې ځو. بس دی ستا سره نور ژوند نه کېږي، زه په یو شاد بېرته دې کور ته راځم چې ته نشه پرېږدې، درځئ بچیانو چې ځو.
ګوره اکبره، که نشه پرېږدې نو ښځه او اولادونه به دې بېرته درته را شي، که د علاج پیسې نه لرې راځه زه به دې په شفاخانه کښې بستري کړم.
دا یې له ما د نشو سره څه کار؟
بس نو ته دې خپل پوډر وهه، ستا له خاطره ولې باید ستا بېګناه ښځه او اولادونه قرباني شي؟ درځئ لورې چې ځو.
درځئ بچیانو چې ځو.
راځه
ډاکټر صاحب، اجازه ده؟
راځه راځه، مهرباني وکړه.
السلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام، راځه په دغه چوکۍ کښېنه.
سمه ده، دانه کښېناستم.
ښه ځوانه، څه تکلیف لرې؟
ډاکټر صاحب زه خو څو کاله کېږي چې دا غم لړلې پوډر څکوم، اوس غواړم چې پوډر پرېږدم او د ځان علاج وکړم.
دا خو دې ډېر ښه نیت کړی دی، خو ولې غواړې چې نشه پرېږدې؟
بس ډاکټر صاحب پوښتنه مه کوه، پوډرو مې مینه راسپېره کړه.
سمه ده، موږ به دې بستري کړو، پایواز در سره شته؟
نه ډاکټر صاحب پایواز نه لرم.
ولې، خپلوان نه لرې؟
ڈاکٹر صاحب چوک نہ لرم میرمن واڑ مشمان لرم بوتل اسے گم
خسور دی والے میرمن او مشمان در نہ بوتل
رشتے
ہم چی ڈاڈا اڑان ڈیر گران دے
پالوں میں
خدا بدی بیر تلخ پلے میر منی او اولادون سره یو ځای کی خموږ یو قانون لرو هغه دا چې ته باید یو پایواز ولری خسور بدی در سره مرسته وکي
او مرسته را سره کوي ډیر مو خوشاله شي چې زه علاج کوم
خسرتی خبر کا جکا پایوا ضروری دے
سر کو ڈاکٹر صاحب اندر اتنا اس دنگ تو ہم چشپا خانی تراشی
تازہ دی رادیو درنو